نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغي ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کل هار ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي دا جلې لکوم بدو په خسر سره مخ کېدل شي
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پرې جوش وبور باندې دوی کړي وي په نور کورنۍ کې وادېږي دوی تا دغه سپارښتنه کوي چې تبن چې سپور کور کې چې هر څه تیریږي تبې د پلرګنۍ ته ونوي خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنۍ سره شریک کړي
بل خزی چې نوې واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نسی بخصوص چوپ پاتې نسی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي خایتو سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د لهار ډول شرایطو سره گزاره وکړي کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ د نه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یو حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق یې څه دي خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د ارامه ژوند سپارښتنه وکړي د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده یې څه کړی ده د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي دا ورته مهمه نه ده مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي د دوی باید خدمت وسي دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات د جامې شه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سره له دې چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله سایې ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي چې باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده چې خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري هماغه پخواني فکرونو کې لا هم پاتې دي
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په ښځو باندې ښوونځي بند شول کار دا شیانو ته نسي تللی نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې یعنې بله چاره نه لري د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته شوه
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده او کورنۍ وي کې یا هم اجتماعي او سیاسي اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدل لیدلی یعنی دا موضوعات اوس زخته زیات سی تر په خوا هم اوس دا ډیر دی په دې چې یو میرمن او غړي خپل غږ پورته کې غږ نه اوریدل کیږي او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري وایي کور دی دا ځوان دی دا باید گزاره وکوي د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې
راځو منفي پایلو ته کله چې یو انجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور مرتوایي ته باید گزاره وکړي دغلته څومره منفي اثر په دې خپل انجلۍ باندې کوي
زښته زیات ده مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي د دې گزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي مثلا د انجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خپګان باندې اخته کیږي ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي کور چاته وایي هغوی وایي چې نو کور دی دا نور دي موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي انجلۍ نه دفاع کوي مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي په دې چې نسي تنها کېږي یوازې کېږي څوک یې غږ نه اوري دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله انجلۍ څه کولی شي چې خپل ژوند را سم کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای په یو ګل نه پسرلی کېږي صحیح ده چې امید به ولري چې ژوند دې بدل سي مګر نسي کولی په دې چې تنهایي ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بې له شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
اله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له مېرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه شي سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې توای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویل او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خز سره صدا او اسلام څه ډول حقوق ورکړي دي دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده خزی ته یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه را ده چې لوی ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واښونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای خزه ځکه چوپ پاتې کېږي خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت د دیزی د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي، وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شو، یا داسې وای هغه سې وای، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کا ورته مخې ته کېږي، او بیا د دولت له لورې هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوي یا یې ورباندې ظلم کړی ده، یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوي ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، یعنې تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي، ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت تاغابرو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښ هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دی غږ اوچته وي، دې بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پیل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوي ده، دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي، یوه ستونزه به یې خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم، ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مه ځه، هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا ووهي یا وټه کوي، او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي، په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایې؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبره چې زه له خواښې سره څه ډول چلند وکړم، له خاوند سره څه ډول چلند وکړم، له لورونو سره څه ډول چلند وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلانکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلند وکړه، له ورور سره مې دغسې چلند وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي یا هغسې چلند کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم ښځه م یوه انسانه ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه در کوم بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خبرمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي هغوی نه لوستې دي هغوی نه پوهېږي هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلی ده دا یوازې زما نوکره ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي د بیلمۍ نښه ده د ما پوهوي د نه شتون نښه ده طبعاً د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور په د کورنۍ غړي لري که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللی او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي خاوند یې باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي وي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه ډېره مننه فرشته کورونه
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې ریښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رځي باید څنګه وکړه خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دوی باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا دغه اذیت جنسی ورسره کیږي. حتی داسې موارد هم شته دي چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مني چې کله دا خپله مثلا چون مور او پلار مستم بې کړي مسې تربیه کړي په ډېرو حالاتو کې غږ نه دی کړی ولې په هغو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبره وي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کړه حتی هغه خاوند د خبر نه ورسره مني وي زه پیسې عنوان نه منم ته خپله بده ښځه یې یعنې شاید تا خپله د پیشلور د ما ورور ته د ما پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته ووایو دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم تعلیم مې کړی تحصیل مې کړی دی یعنې ولې مثلا کله کله بعض ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم زه وینم چې زه لاس رخم عکس العمل د دی نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پوهوي یا په لاس یوه اشاره ورته کوه یا مثلا یو بل حرکت ته کوه چې ته غږ مه وباسه دغه شان باعث دو کی چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سمخ کیږو نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم زه خپل پلار ته ویم شاید غو د خانمې وضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وی چې موبایل بد دی ټکنالوژي بد ده دا وکه وکه اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دا نه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زامنو د خانه همیشه دې نه سو استفاده کېدله تر هغې چې مثلا د دې وخت ورنړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي وو چې ګوره نجلۍ دغه شی ده دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا تا دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دی څه حقوق دی خبرېږي بادغونه ډېره ورته مثلا دا وخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولی سي دوی مبارزه کولی سي تاسو په خبرو کې ښکاره سول چې نسی کولی ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیه کیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
وره زم دغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استیګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل نارینه دي که نه په دوی سکه کې کوم فکر وکړو ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلې دي څه وي که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا هغه هلک دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا هم هغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي لمنې مثلا داغداره کېږي قرباني څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي ښځې توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خو بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو ولې نه شي کولی. حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي.
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې ماما یې حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده ولې بیا هم دغه ویره بایستې دو شوي ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کړه که یې پورته نه کړه د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي؟ کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.